دا مهال په افغانستان کې 50 سلنه افغانان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. د جون ومه د خوړو د خوندیتوب له نړیوالې ورځې سره سمون خوري. د افغانستان د اقتصاد وزارت رسمي شمیرې ښیي چې د افغانستان د نفوسو 40 سلنه وګړي د خوړو د خوندیتوب له ستونزې سره مخ دي. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
آخرین تحقیقی که شده بود
وروسته ارزونه چې اقتصاد وزارت له نړیوال بانک سره په ګډه ترسره کړي ښیي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه 45.5 سلنه ته رسیږي، او همدارنګه 40 سلنه افغانان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي، یعنی په ورځني ډول نشي کولای چې د اړتیا وړ خواړه ترلاسه کړي.
د ښاغلي بهمن په وینا نیمروز، بادغیس، بدخشان، نورستان له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې افغانان پکې خوندي خوړو ته لاسرسی نه لري. بېوزلي، ناامني، کمزوری اقتصاد، وچکالي، بې ځایه کېدل، د کډوالو بیرته ستنېدل، د مرستو او پانګونو کمیدل په دغه هیواد کې د خوړو د نه خوندیتوب مهم عوامل پوګوته شوې دي. افغانستان چې یو کرنیز هیواد دی، د خوړو خوندیتوب هم تر ډیره د کرنې ودې پورې تړلی. د کرنې وزارت وایي د خوړو خوندیتوب لپاره په یو شمیر مهمو پروژو کار کوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د کورنی اقتصاد مشره نذیره رحمان وایي:
تمام فعالیتها او برنامه‌های وزارت زراعت،
د کرنې وزارت پروګرامونه او فعالیتونه د افغانستان د خلکو په تغذیه او د خوړو په خوندیتوب ولاړ دي. موږ همدارنګه په کورنیو باغچو او حبوباتو باندې کار کوو او په ټولو برخو کې هڅه کوو چې هر اړخیز کارونه ترسره کړو سو خوراکي خوندیتوب تامین شي، د دې ترڅنګ د افغانستان حکومت د خوړو خوندیتوب کمیټه جوړه کړې چې په راس کې د حکومت اجرایي مشر عبدالله عبدالله دی. د دې کمیټې د تغذیه برخې کارپوه خوشحال نبی زاده وایي چې د خوړو خوندیتوب د دې کمیټې د کارونو اساسي لومړیتوب دی. له بلې خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي خوارځواکي د خوړو له نه خوندیتوب سره مستقیم اړیکه لري. د دغه وزارت د تغذیه د برخې مشر مرسل مناتی وویل چې د خوړو نه خوندیتوب د بېلابېلو ناروغیو لامل ګرځي. د هغې په وینا اوس مهال 2 میلیونه ماشومان او 415,000 میرمنې په افغانستان کې له خوارځواکۍ کړیږي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ سږ کال په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمېره مخ په زیاتېدو ده. د افغانستان د اقتصاد وزارت ټینګار کوي چې د خوړو خوندیتوب لپاره باید په تولیدي برخو کار وشي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان له دې ډلې سیف الدین سیهون وایي تر هغه چې د بېوزلۍ لمن راټول نه شي د خوړو خوندیتوب ته لاسرسی ناممکن دی. ښاغلی سیهون ټینګار کوي حکومت باید د بېوزلۍ د ختمولو لپاره اقتصادي ستراتیژي جوړه او پلي کړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. زه محبوب شاه محبوب يم او یو ځل بیا د ازادي رادیوي مجلې د ویبلې غني پاوریدوم هرکلای کوم. د مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. ل کندهار مو د کتاب ټولونې د یو پیل شوی کمپاین په اړه راپور برابر کړي.
او لري پرتو ولسوالۍ کې به سروې وکړو و به ګورو چې کوم کاتب د کتابو د نشتون سره لاس او ګریوان دي.
په هنر جاج کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ ل رئیس سیډنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب څخه د اکاډمۍ د فعالیتونو جاج اخیسته.
علوم اکاډمۍ خو د افغانستان په سطح باندې تر ټولو لوړه علمي تحقیقي اداره ده. دلته یوازې سیړنې کیږي.
فنکار برخه کې لا لیکوال، شاعر او هنرمند کرن خان سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوو.
او خپل بلا ځمیداری د کرکلې د څومره کارونه چې دا بم کول او
په زرپان کې به لنډه کیسه لیونه واوري.
خایستې نوم درلود، تورپیکې نومیده، پر هغه میان.
په ادب جام کې به د منشي احمد جان د ژوند احوال واوري.
پیاوړی نومیالی ادیب او د پښتو ادب د اسمان یو روښانه ستوری منشي احمد جان دی چې د روانې پیړۍ په اوله برخه کې د پېښور په ښار کې اوسېده.
او په ورېښمین خیال کې به له کرن خان څخه د مینې او مننې تر سرلیک لاندې نظم واوري.
زه خو هره ورځ مرمه ظالمانو، زه خو ژوند په اوږو وړمه ظالمانو، زړه مې خورما اوخ کې سکم ظالمان، په ژړا ژړا مې زړه په ځان خوږیږي، خنو څوک کړم څوک په ما پوهی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو، په دې هله چې کوچنی اختر به مو د خوښیو په ګلورینو جامو سنبال تیر کړی وي، میلې به مو کړی وي، خپلوان او دوستان به مو لیدلی وي، او خفه یاران به مو پخلا کړی وي. اختر د مسلمانانو د هغه مذهبي جشن نوم دی چې په کال کې دوه ځله راځي او په ځانګړو مراسمو نمانځل کیږي. دا مراسم د هر قوم، قبیلې او ان نژاد سره توپیر کوي، خو په دینی لحاظ یو شمیر مراسم سره یو ډول دي. اختر نه یوازې دا چې په دینی او مذهبي لحاظ ځانګړی اهمیت لري، بلکې په کلتوري دود هم دغه ورځې له ځانګړي اهمیته برخمنې دي. په دې امید چې د اختر نیکمرغه ورځې به مو د مرورو په پخلا کېدو له یو بل سره د مینې او خوشحالۍ په پلمه تیری کړي وي. په پیل کې کندهار ته ځو. له نیکمرغه په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په علمي او زده کړیز ډګر کې رضاکارانه فعالیتونه زیات شوي دي. دا ځل په کندهار کې د یو رضاکار بنسټ غړو د مطالعې د دود هڅې راپیل کړي دي. د یاد بنسټ غړي وایي تر اوسه یې له 20,000 څخه زیات د آزادې مطالعې او د ښوونځیو تعلیمي کتابونه راټول کړي او غواړي چې د ښوونځیو پر زده کوونکو او کتابتونونو یې وویشي. له دغې چارې نه د دوی هدف دا دی چې له یوې خوا به په ځوانانو کې د مطالعې فرهنګ وده وکړي او له بله خوا به یو شمېر کتابتونونه غني شي. صادق رښتینی له کندهار راپور را لېږلی.
کتاب ورکړه رسالت ادا کړه تر عنوان لاندې د کتاب ټولونې رضاکاره کمپاین دوی میاشتې مخکې په کندهار کې پیل شو. د یاد رضاکاره بنسټ مشر منور احمد واحدي وایي تر اوسه یې له 20,000 څخه زیات کتابونه له زده کوونکو، محصلانو، د مدني ټولنو له غړو او چارواکو څخه راټول کړي چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم به یې په ښوونځیو کې پر زده کوونکو او د آزادې مطالعې په موخه به یې پر کتابتونونو وویشي. واحدی وای د کتاب ټولونی له دغه حرکت څخه موخه د مطالعې دودول دي.
د علمی کال د شروع سره به موږ کتابونه ټوله طبقه بندي کو او لری پرتو ولسوالۍ کې به سروي وکړو و به ګورو چې کوم کاتب د کتابو د نشتون سره لاس او ګریوان دي. هغه به د معرفت په همکاري د کتابونه به طبقه بندي کو، بیا به د ولایت په ولایت کې یا په معرفت کې او مراسم ورته ونیسو. په رسمي توګه به دا کتابونه معرفت ته په واکه ورکو تر څو لیری پروتو سیمو ته هغه ماشومان چې د زده کړې څخه بیا برخې دي او د کتاب د نشتون سره لاس وګریوان دي تر څو دغه تشه مو د ککړې وي او دوی ته مو د زده کړې زمينه برابر کړي.
کنداري ځوانان وایي د تیر خلاف اوس په دغه ولایت کې له مطالعې سره د ځوانانو لیوالتیا زیاته سوي او همدا لامل دي چې هغوی خپل مطالعه کړي کتابونه د نورو ځوانانو په واکه ورکوي. نبیلا اسدی، محمود شکران او ماریا د کندهار شهر اوسیدونکي.
کندهاري ورونو او خويندو فکرونه دومره امپروومنت لری چې فلحال دوی د تعلیم سره دوند شوق لري، علاقه لري او هڅه کوي چې دوی تر نورو پورې هم همدا پوزېټیو اقدام تر دوی پورې هم ورسوي تر څو د دوی په کورونه کې چې کوم اکسترا یا هم اضافه کتابونه موجود دي او دوی تر مطالعه لاندې نیولې او په مخ کې وختو کې هغه چې دوی مطالعه کړي دي تر یو غانه پورې ورسوي.
موږ ځوانان وس په دې باندې پوهېدل دي چې پرته له کوم فشار څخه دوی هغه کتابونه چې دوی مطالعه کړي ورسته به د پرته له دې د پرتی چې دوی استفاده ځنی وکي، نو دوی پر ازاکارانه ډول سره دغه کتابونه تر موږ پر سره رسوي تر څو دغه څخه نور زکونکي مثبت استفاده وکي.
موږ د ځوانانو څخه دا غوښتنه ده چې دوی کوم اضافه کتابونه د خپل د مطالعې څخه ورسته لري، کولی شي په دې حرکت کې موږ سره ګډون وکړي.
په کندهار کې داسې مهال رضاکاره بنسټونه د کتاب ټولونې کمپاین تر سره کوي چې د دې ولایت ګڼ زکونکي له کلونو راهیسې د درسي کتابونو پرته زده کړې کوي.
د افغانستان علوم اکاډمي چې یو علمي او اکاډمیک مرکز دی په بیلابیلو برخو کې څېړنې کوي. دا مرکز د یو مهم څېړنیز مرکز په توګه په ټولو بشري پوهنو کې د تحقیقاتو لپاره زمينه برابروي او هم په دغه برخه کې څېړنې کوي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتې مرسل د افغانستان د علوم اکاډمۍ له رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب سره د اکاډمۍ د کارونو جاج اخیسته.
هنر جاج.
رئیس پپایل خوډیره مننه چې خپل وخت مونږ ته راکړه. مخکې لدې چې تاسو راسئ دلته د افغانستان د علوم اکاډمۍ کې د رئیس په توګه دنده واخلئ، چیرې مو کار کاوه؟
تقریبا زه په 1981 کال کې د ننګرهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو له څانګې نه فارغ شوم. په 1982 کال کې په علوم اکاډمۍ کې امتحان ورکړی او د علوم اکاډمۍ ته په 1982 کال کې راغلم. تر دې مهاله زه په علوم اکاډمۍ کې مه زلومړی په پښتو څېړنو مرکز کې ومه، هلته د بیلابیلو برخو مسؤول ومه. بیا تقریبا د 13 کالو راهیسې زه د افغانستان د علوم اکاډمۍ د نشراتو او عامه اړیکو د برخې رئیس ومه.
کله چې د لومړي ځل لپاره راغلی دلته د ریاست دنده مو پیل کړله، له کومو جنجالونو سره مخ سوئ؟ څه وه چې هغه له تېر ریاست نه تاسو ته پاتې وه او ډېر درانده وه؟
مشکلات خو ډېر زیات دي. زموږ وطن خو تاسو ته پته ده چې دلته دا په جنګ جګړو او بربادیو کې ښکېل دی. د علم او د فرهنګ او د ادب دپاره ډېر دغه نشته دی، نو موږ ډېر مشکلاتو سره ښکېل وو او اوس هم لګیا یو. موږ په ډېرو برخو کې مشکلات لرل، موږ کار کوو انشاءالله چې موږ واقعا د علوم اکاډمۍ هغه ځای ته ورسوو چې هغه کوم حیثیت په واقعي معنا باندې د اکاډمۍ دپاره ټاکل شوی دی.
ځینې کسان د علوم اکاډمۍ نوم اوري مګر پاکلی نه پوهېږي چې د علوم اکاډمۍ کې دومره کارکوونکي چې لري دوی کومې دندې پر مخ بیایي. که داسې راته واضح کړئ چې د علوم اکاډمۍ دلته څه کارونه کوي؟
علوم اکاډمۍ خو د افغانستان په سطح باندې تر ټولو لوړه علمي تحقیقي اداره ده. دلته یوازې څېړنې کېږي. علوم اکاډمۍ په دریو بخشونو باندې ویشل شوې ده چې د بشري علومو بخش دی، بیا بشري علوم په خپل منځ کې په 15 مرکزونو باندې ویشل شوی، لکه د پښتو څېړنو مرکز شو، د ژبو ادبیاتو مرکز شو، د باستان شناسي او د کوشاني څېړنو مرکزونه شلو، همداسې د دایرة المعارف او د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز شو، د اجتماعي علومو مرکز شو. همداسې موږ په اسلامي علومو کې مرکزونه لرو، لکه د فقه او قانون مرکز شو، د تفسیر او حدیث او د اسلامي ثقافت مرکز شو. په طبي علومو کې هم موږ بیلابیل مرکزونه لرو، د زراعت مرکز شو، د طب مرکز شو، د ریاضي فزیک کیمیا او بیولوژي مرکزونه شو، د ځمکپوهنې مرکزونه شو. همداسې موږ په بیلابیلو برخو کې د علومو په بیلابیلو برخو کې تحقیقات کوو.
ته راځو له اکثره استادانو نه اورو چې پروژه مې اخیستې ده، په پروژه کار کوم. په دغه پروژه کې څه شی او یو پروژه څومره وخت نیسي؟
علوم اکاډمۍ خو تاسو مو ویل چې هغه پروژه د علمي ترفیعاتو لپاره د نیسي. علوم اکاډمۍ د څلور علمي رتبې لري چې د هر علمي رتبې لپاره بیلابیلې پروژې دي. مثلا د څېړنیار لپاره چې کومه پروژه ده، هغه د څلورو کالو لپاره، د څېړندوی لپاره 5 ده، د څېړنپوه لپاره 6 ده. په همدغه شان په دې دوران کې د بیلابیل سیمینار نو ورکی کانفرنسونه ورکی علمی مقالې لیکي د هر دغه لپاره. د دین علاوه د علوم اکاډمۍ څېړونکي په بیلابیلو غونډو کې په علمی برخو کې د هیواد په دننه او په خارج کې وظیفه لري، همداسې په روټین پروژې لري، په بیلابیلو برخو کې کار کوي. هر یو سړی لګیا دی په خپل مسلک کې په علمي څېړنو باندې بوخت دی.
تاسو به طبعا په بهر کې هم نور د علوم اکاډمۍ لیدلي چې هلته دي، څه توپیر وینئ په افغانستان کې د علوم اکاډمۍ او په بهر کې؟
په بهر کې خو ډېر زیات امکانات دي په بیلابیلو برخو کې. بدبختانه افغانستان چې په نورو برخو کې مشکلات لري، همداسې د علومو په برخه کې هم مشکلات لري. مثلا موږ دلته په د تخنیکي برخه کې لابراتوارونو بیلابیلو برخو ته موږ لاسرسی نه لرو. دوی عموما څېړنه چې کوي هغه یوازې په خپلو امکاناتو په اساس باندې کوي. همداسې په بشري علومو کې په نوره نړۍ کې بیلابیل لابراتوارونه، مثلا موږ په ژبپوهنه کې لابراتوارونه لرو، په نوره نړۍ کې دلته موږ هیڅ شی نه لرو. موږ چې څېړنې کوو هغه ټولې عموما په کتاب او په دغه باندې د هغه امکانات چې په نور نړۍ کې دي هغه په دې دغه کې نشته دی. خو خیال موږ بیا هم کوشش کوو چې د علوم اکاډمۍ هماغه ځای ته ورسوو چې نور نړۍ کې د علوم اکاډمۍ دي. همداسې نور فرقونه هم په بیلابیلو برخو کې شته دي. مثلا د کارکوونکو په استخدام کې نور دنیا علوم اکاډمۍ چې دي هغه بالمخته کارکوونکي لري. موږ په افغانستان کې د بالمخته کارکوونکو لپاره قانون نه لرو، که څه هم موږ اوس د علوم اکاډمۍ قانون د جمهور رئیس د یو فرمان په اساس باندې په هغه کې تعدیلات راوستي دي. ډېر نه وسه پر لاغ قانون د دغه نتیر نه دغه مراحل نه چکل تیر شو. هم کولای شو د علوم اکاډمۍ بیلابیلو برخو کې پرمختګونه ولرو.
بل تاسو له خپل کارونه یادونه وکړه چې په دې وروستیو کې هم کړی دي، کله راته وایي چې لږ وخت تاسو رئیس سوی یاست، کوم بدلون مو د افغانستان د علوم اکاډمۍ کې راوستي؟
علوم اکاډمۍ خو په بیلابیلو برخو کې کار کوي او زه چې کله راغلی ما د علوم اکاډمۍ ته زما کوشش دا ده چې زه په ځانګړي ډول د علوم اکاډمۍ چې دغه د نوو تخنیکونو د نوو دغو سره برابره کړو. مثلا منګه د علوم اکیډمي ز په کتابتون باندې ډیر په شدید دغه باندې لګیم چې د علوم اکیډمي کتابتون ډیجیټل کو په دې برخه کې تقریبا منګه ډیر کار کړی دی نږدې د چې منګه د علوم اکیډمي کتابتون چې د دې ته په ټوله دنیا کې خلک لاسرسي ولري هم په انټرنیټ به کولای شي د علوم اکیډمي د بیلابیلو اثر نو استفاده وکړي شي همداسې منګه په بیلابیلو برخو کې نړیوال سیمینارونه کړي دي زه چې راغلی یم تقریبا په دغه تیر درې څلور میاشتو کې منګه شپږ واته سیمینارونه کړي دي بیلابیل کانفرنسونه هم کړي غونډې هم کړي خبرې ناستې هم کړي نو په بیلابیلو برخو کې منګه پرمختګ لیدلی دی کله چې منګه دغه نوی قانون تصویب شي انشاءالله موږ به نوي قدمونه واخلو نوي پلانونه او نوي د علوم اکاډمي په چوکاټ کې رامنځته کړو
بله دا تجربه ثابته کړې ده چې کچېرې یو کس په یوازې کار وکړه نتیجه نه ورکوي تر څو چې همکاران ورسره ملاتړ نه کړي ځان په کله راته وایي کله تاسو ته رئیس ولې څومره د خواوشا کسان څومره همکاران تاسو ملاتړ دي
زه خو په علوم اکاډمي کې د تیرو 15 کال نه علوم اکاډمي په داخل کې ډېر زیات مشکلات نه لري موږ ټول همکاران سره ملګري او دوستان یو هیڅ کوم دغه نشته د خپل منځ کې کوم مشکل نشته تر اوسه پورې
ان شاء الله کارونه ښه روان دي
اوسه پورې ښه روان دي انشاءالله ورځ په ورځ به زه فکر کوم چې تاسو به په دې تېرو شپږو میاشتو کې هره ورځ د علوم اکاډمي په اړه باندې به د یو نوي خبر اورېدونکي وي او اورئ به د مطبوعاتو نه همدغه زموږ کارونه دي څېړنې او دغه چې دي علوم اکاډمي خو د علم د تولید زیاده دلته بیلابیل نظریات او افکار تولیدیږي او هغه د هیوادوالو دغه لپاره ټولنې ته وړاندې کیږي
رئیس صاحب په آخر کې دارت وایي چې څومره خپل همکاران تشویق کوي کله چې دوی ډیر کار کوي او هغه تاسو په تابه برابر
په هر اداره کې باید دا کاری چې تشویقي مکافات او مجازات او عمل باید جریان ولري منګه دا کار کړی دی چا چې کارونه په خپل وخت کړی دي مکافات کړی دي همداسې چا کار دغه شوی دی مجازات شوي هم دي آینده کې باندې ته موږ ادامه ورکو
ډېرې زیاته مننه ځوندای اوسې
مننه
صبح د کرن خان لنوم سره خامخا آشنایی دا غسندری بم واوریدلی وی او یا به وسوري هغه یو قامپال او په پښتنو مین هنرمند هغه د محل د پیښور په هنتون د پښتو اکاډمۍ څخه په پښتو ژبه کې ډاکټرا کوي د فنکار په نننې برخه کې لنوموړي سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوي
فنکار
کرن خان مینوم دی په 28 اپریل 1988 کې زه دا زما په کاغذونو کې لیک دی چونکه په خو دغه نو تاریخونه نو خو دغه 2-3 کال عمر دی زما زیات لیکل په سواد کې پیدا شوم په خپل کلی کې مې اولنې زده کړې کړې دي تر لسم ټولګي بیا مې مرکز زده کړې په ملکن یونیورسيټي مې کړې دي او د لوی اوس د کړل ماستری مې بیا د پېښور د پښتو ډپارټمنټ نه کړی دا اوس مې ایم فل او پی ایچ ڈی چونکه پی ایچ ڈی مې کورس ورک ختم شو تیسیس به اوس شروع کوم دا د پېښور اکیډمی نه وکړل
نو پلان مو څه کار کوم
زما پلار یو زمیدار دی زمیداری کورنۍ سره تعلق لرم او خپل بلا زمیداری د کرکلې د څومره کارونه چې دا بم کول او پلار او مور می حیات دي
په وخت کې چې کله ته ماشوم دي تم زمیداری کارونه کړی
او بلا تقریبا د 30 کلنۍ 40 کلنۍ پورې می کړی
څو کتابونه چاپ شوم
زما یو کتاب چاپ شو دانش کتابتون ډیر مخ کې چاپ کړو تقریبا شپږ وکاله کیږي د نغمزار په نوم هغه د یو لسکم سلو شاعرانو کلامونه ما راټول کړو چې زما کوم خوخو یا زما انتخاب هغه می چاپو اوس زما د خپل شاعرۍ کتاب تیار دی بیخي رحمت دیوان صاحب کمپوز کړی دی یو کتاب زما د سفرونو دی بلکې د کتاب نه بس وای دوه کتاب زما نور د انتخاب تیار دی غم کمپوز دی یو می د تحقیق د غسونه د ایم فل او د پی ایچ ڈی د ټرم پیپرې چې کمی دي پرچې مختلف تحقیقونه دي لکه ولسی تیبو پټاپا باندې په کې کار کړی دی په جپ په هنه په کې کار کړی دی په شلمه صدای کې سیاسي تحریکونه په دې باندې می یو لیکنه کړی ده دغه دی سما کالمونه د برخ صاحب ژباړلې دي سه زما خپل کالمونه دي د دې هم یو کتاب تیار دی زما سره تقریبا شپږ کتابونه زما داسې دي چې پښتو ادب او تصوف باندې زما یو یو وګدې لیکنه ده پښتنو هنرمندانو سره ما د مختلفو رسنیو سره ما مرکه کړې دي شپږ دیرش یو دي او داسې یو لس پنځلس نورې دي نو چې دا هم زه لیک ته راوړم یو کتاب د دینم ډېر زخیم کتاب جوړېږي د شاعرۍ د کتاب نوم مو خوښ کړی دی خو لا فاینل نه دی او کم ملګرو چې را سره منلی دی یا راسره خوښ کړی دی زه هم فنکار یم دا زما یو نظم دی نو دا هغې نه م دا نوم راخیستی دی خو کیدای شي دا نوم بیا بدل هم کړو ما په د ایف ایم د ریډیو نه شروع کړې ده د هلته کې په کوزه پښتونخوا کې د یو ریډیو سره مې کار کوو د هغې نه وروستو مې بیا شمشاد ټي وي سره شپږته کاله کار کړی دی داسې د مختلفو برخو کې مې ورسره کار کړی دی د هغې نه دیخوا مې بیا د انعکاس ریډیو سره خپرونې مخ په وړاندې وړي د ادب او هنر دغه مې کړی دي د پیکټ یو اداره و د هغې سره مې کار کړی دی دوه کاله پورې د پروډوسر په حیث باندې د هنر په لارو کې د فاټا په حواله چې باغ میوزیک کو داسې انټرمیډیا یو اداره و د هغې سره مې کار کړی دی د سی آر ایس ایس سره مې کار کړی دی د ایف ایم بوراخ سره مې کار کړی دی هلته د انفارمیشن ډپارټ بل یو ایف ایم د ایف ایم پښتونخوا د هغې سره مې کار کړی دی دغه مختلفو ادارو سره مې کار نو هنر خو مې د سکول د وخت نه ما دغه د مرۍ د کارونه چې به و نعت تقریر ورسره ملي د هغې وخت چې موږ ماشومانو دا ملي نغمې او ترانې دغه به مویل دې نو وروستو بس هسې د ملګرو به د رباب منګي سره چته کلي کې نو وخت په وخت باندې سندرې ویلې دي دغه ملګرو به هڅولم او بیا د یو څو ملګرو ډیره مننه کوم چې هغې زما د هنر د اولو ورځو ملګري دي لکه داود ربزي دي سواد ته راغلی وو زه نوی نوی دی هنر ته راغلی وم اسد دانش لالا دلی وو داسې بلا ملګري عثمان الاسیار دي د سواد شوکت سرر دي عطا الله جان دي ایاز زما ملګری وو نو د هغه وخت کې ما د یو استاد سره څلور کاله شاګردي کړې وه په کراچۍ کې د اے آر انور استاد سره او د هغې نه چې راغلم بیا مې په سواد کې د شیرجان استاد سره یو څلور کاله تیر کړل دغه دغه اته کاله چې مې د استادانو سره تیر کړل د دې نه پس ما بیا ول البم وکړو خو د دې دواړو استادانو سره سره ما ته ډېره لارښوونه هارون باچا کړې ده زما هغه استاد هم دی او بلا پې مین هم یم او دا هغه خصوصي مینوال یم دا ټول هنرمندان مې خوښ دي خو هغه مې ډېر خوښ دي
د موسیقۍ په حالاتو کې کومه کومه علاقه کولی شي
موسیقۍ په حالاتو کې مې هارمونیا غږولی شم ګیټار مې یو څو میاشتې غږولو او دغه دوه سیزونو باندې لږ لږ پوهېږم داسې نه خو خپل کار پرې کوی شم بیا د ګیټار نه ډېر ښه په هارمونیا کې یم
طرزونه خپله جوړه
او تر دې وخته چې مې دا پنځلسم البم را روان دی په نمبر اوس مې دا البم اترنګ یو مې پکې سپیشل بلکې دوه سپیشل ماښامونه مې کړي هغه په ترتیب کې نه دی حساب د هغې سره مې البم اوولسو ته رسي یو د صاحب شاه صابر ماښامو یو د برق صاحب د ډاکټر اسرار نورالبشر نوید او شمس بنیری صاحب د دې مې یو ماښام کړو نو داسې اوولس دي خو په ترتیب وار چې دي په نمبر وایز هغه پنځلس دي نو اترنګ البم مې دی اوس راغلی
لومړی البم دې په کوم کال
اولنی البم ما په 2009 کې کړو د مازیګر په نومو هغه خلکو ډېر زیات خوښ کړ اته سندرې مې پکې ویلې وې بیا په هغې پسې مې غانټول وکړو بیا مې پسې مینه وکړو بیا مې پسې وچې پاڼې وکړو بیا تعبیر بیا سباون بیا سپوږمۍ بیا چینار بیا ښکالو بیا باور بیا انتظار بیا هنداره بیا تصویر بیا کیف او سترنګ
په دغه البومونو کې خو تب مختلف اصناف کارولې دي په دغه برخه کې مثلا قوالی په پښتو ژبه کې خو د قوالی په برخه کې موسیقارانو ډیر کم کار کړی تا ولې قوالی ته مخه کړې
په قوالی کار ډیر شوی وو خو چونکی هغه وخت کې شوی وو چې په هغه وخت کې داسې د ریکارډینګ دا سیستمونه د سینو لکه رفیق شینواری صاحب د پښتو په قوالی کې ضروری یادو چې هغه ډیر کار کړو خو هغه ریکارډونه موږ سره په هغه اصلي بڼه نشته بیا ګلزار عالم صاحب هم کړی دی پورې البم د رحمان بابا کړی دی بیا څه وخت پکې بیا داسې ګیپ راغلی دی داسې پکې دا ځای دا تش تللی دی نو ما چونکې د چینار البم نه شروع کړل د رحمان بابا روبایانې مې ویلې هغه خلکو خوښې کړې دا هغې نه وروستو مې بیا د رحمان بابا بله قوالی وویله بیا مې د علي اکبر سیال صاحب یو داسې سندره غونې کې وه روحاني سندره ورته هغې وویله هغه مې په قوالی کې وویله ته خو یکون فیکون بیا مې د رحمان بابا ساقي قوالی وویله اوس مې بله ویلې د ښایست په نوم دا قوالی نو چونکه دا په یو ریډیو کې زموږ خبرونه و نو هغه د روزې په میاش کې و او په دغه قواله باندې و یو زمانہ یو هنرمند نوم هریږي د کندهار دی مشر دی ډیر خپل هنرمند دی مزیدار ما هغه په دې ریډیو کې میلمانو ناغه نتاخ دا وی چې قوالیان ولې نشته نو هغه سیز مې هم په ذهن کې نو ما قوالیان ته یو یو فکر وکړو او خلکو خوښ کړو نو بس کوم هم
تا پښتو ته څور کړل او پښتو ته تصدر
کړل یاره ما خو زه خوایم چې ما هیڅ نه دی ورکړی وخت را سره دی وخت مې ورکړی دی پښتو راته ډیر سره کړل پښتو په خپل خلکو پیژندم خلکو راته مینه راکړه او د دغه پښتو ژبه ډیر زیات مشکوره یم چې دومره مینه راکړه چې دا هیڅ د زایولو ځای را سره نشته زه ما په یو تحقیقي پرچه کې لیکلی هم د پښتو جدید موسیقي په حواله مې پرچه لیکلی و په د پښتو جدید موسیقي د جدید غزل چې مونږ وایو کنه دا اوس چې د غشوي ده مونږ چونکه وسترن کلاسازونه خو کله چې دا یو سلويخ کاله نه چې دی خو دې ته مونږ جدید وایلې شو نو په دې کې زموږ سره سلور پیلری دي سلور پیلری داسې دي چې یو پیلر دی ناشناس استاد دا غ خپل اوریدونکو دی او هغه انداز خپلای او هغه فالو کوي یو یو ځان انداز لري دویم زموږ سره شاولی استاد دی دا غ خپل انداز دی او یو پیلر دی دریم زموږ سره استاد خیال محمد دی او څلورم زموږ سره استاد احمد ګل دی دا هغه خپل انداز دا پیلری زه په خپل ځانې ما کاونټ کړی دی ما ویلې دي چې دا دی او بلکې د لوی استادانو سره په مشوره مې ویلې دي بیا هارون باچا شو گلزار عالم شو همایون شو مونږ ټول د خیال محمد استاد په کلاس کې راځو دغه شانته زرولی شو جاوید مرخیل شو ماستر علي حیدر شو لطیف ننګرهاری شو دا ټول د استاد شاولی په فیلر کې راځي دا هغه په فالوورز کې راځي د اوازونو د امتزاج د لکه بلوایم د استاد ناشناس په کلاس کې استاد ټکر سرداری ټکر صاحب زمونږ د دیر خالد خان داسې یو شمیر نور څملګری دي چې دا غو اندازې هنر هغه شانت دي د احمد ګل استاد په انداز کې بیا ډیر راځي ماشو خیل ظاهر ماشو خیل او داسې یو شمیر هغه چې هغه بیخي ولسی هنرمندان دي نو دغه څلور پیلر دي بیا په دې پیلرو کې زه د ټولو احترام کوم خو هارون باچا زما روحاني استاد دی دا غنه متاثر هم دغه د انتخاب نه متاثر هم داغه د نو رنگونو نه متاثر اومه بلدا چې ډیر راته نږدې و اوس خو مې بيخي نږدې دی راته بلکې زما هغه هنر په ګډه باندې مونږ کو د یو بل په مشورې کو مالا کله کله البم کې یو کمپوز نیمه غره راته را بخیره ډالې کی راته نو داغه څه کمپوزونه هم ما ویلې دي سلور پنځه کمپوزونه ما ویلې چمبا گل دے تردا گل دوت خارخا
آخر فرخار رموز دا عاشقان و عاشقان خوهی کی بس رموز دا عاشقان و عاشقان خوهی کی بس عاشقان کوهیگی بس رموز دا عاشقان و عاشقان کوهیگی بس 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 ملاحان پوہیگی بس کبھی وہ لود کشتے ملاحان پوہیگی بس بس قوت کا او هوس د شوخ شنگی پدا خوان کوهیگی بس او هوس د شوخ شنگی پدا خوان کوهیگی بس 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 چی خوشحال پیاس کی دا تازہ تازہ خبری چی خوشحال پیاس کی دا تازہ تازہ خبری پدا تازہ خبرو سخندان کوہیگی بس نو پدا تازہ خبرو سخندان کوہیگی بس مطلب عاشقان کوهیگی بس رموز دا عاشقان و عاشقان کوهیگی بس بس بس
نصیر احمد احمدی د لنډو کیسو هغه پښتون لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د روزمره ژوند تصویر په ډیره ښه بڼه وړاندې کړی. هغه نه یوازې د زمان اوسنیو جنجالونو ته تم شوی، بلکې د راتلونکي په اړه فکر کړی او خپل اندېښنې په کیسیزه ژبه وړاندې کړې ده. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې فرشته غنی د ښاغلي احمدی لنډه کیسه وړاندې کوي.
لیوانای، لیکوال نصیر احمد احمدی. بوډا وویل، ته یې نه پیژنې؟ د ملک تور لور ده، ما په پیغلتوب کې لیدلې وه. ښایست یې نوم درلود، تورپیکۍ نومېده. پر هغې میان و. یوې ښځې په بیړه په خپل مخ پړونی ورکش کړ. لیونی ته یې وکتل. په ډیران کې یې ګونډې وهلې وې، څپولې ږیره یې درلوده، گریوان یې شکېدلی و او له کثافاتو یې د سیروم کڅوړې او پلاستیکي ستنې ورټولولې. د ښځې سترګې له اوښکو ډکې شوې. تر ډېره یې لیونی ته وکتل، بیا یې د ټیکري له کونجه بوټه ته سترګې ور واړولې. هغه دوه درې ګامه لرې د یوه ځوان تر څنګ چې سپینه چپنه یې اغوستې وه ناست و. وروسته یې په یوه تېرېدونکي سړي پسې چیغه کړه، ډاکټر صاحب، دا زموږ د خوارانو وار به کله را رسېږي؟ ټکن د غرمه دکړه سړی کوم ځواب ورنکړ. بوډا په لوړ غږ وویل، مرداره مکړه. سړی په غوسه ورته وکتل، څه یې ونه ویل او کلینیک ته ننووت. د بوډا تر څنګ ناست ځوان وویل، سړی د یوه روپۍ کړ. بوډا څه ونه ویل، لزمکې یو خلکه ورپورته کړ او په خاورو کې د لیکو پر ایستلو بوخت شو. د ځوان شونډې وخوځېدې. ښه ځواني یې ده. د بوډا تندی تریو شو. په خشکۍ وویل، خود نو د ورځې درې څلور شله مریضان ګوري، سل افغانۍ فیس اخلي، لمر یې نه دی لیدلی. ته زموږ غوندې کولبه پرې وکړه، بیا یې ګوره چې د پالیز ډارونکی ورنه جوړیږي که نه. ځوان په خبره کې ور ولوېد. څه به بولاله وایې، لیونۍ در یادوم. ته ورته وګوره، هډوار ځوان دی. ښځې بې اختیاره له خپل غوږ څخه ویښته لرې کړل. بوډا وویل، اوس خو لکه لوټه خړ پړ ښکاري. که تا په ژڼیتوب کې لیدلی وای د ګوتې غمای و غمای. ځوان یوه شېبه غلی و، بیا یې د خپلې صدرۍ جیب ته لاس کړ. شنه پلاستیکي وړه کڅوړه یې راوویسته. یوه چونډۍ نسوار یې تر ژبې لاندې کړل. ورو یې وویل، نمره دې څومه ده؟ د بوډا تندي ګونځې پیدا کړې. نه پوهېږم، نوم یې ولیکه خو وخت ډیر ووت. وروسته یې دوو درېو نفرو ته اشاره وکړه. ورو یې وویل، دوی تر ما مخکې راغلي وو. ځوان نسوار تو کړل، خاورې یې پرې واړولې. لیونی ته یې وکتل، ویې ویل، ته یې کیسه راته وکړه. بوډا یوه شېبه غلی و. ښځې رډې سترګې ورته نیولې وې. وروسته یې وویل، درته ومې ویل چې د تور ملک په لور میان و، پلار یې نه ورکوله، نجلۍ یې د بل په نامه کړه، دی هم لیونی شو او بس. نو مینه څوک لیونی کولی شي؟ نه پوهېږم، ورشه لیونی به یې درته ووایي. دا وخت د کلینیک په دروازه کې یو تن چیغه کړه، د ملک تور لور تورپیکۍ. چا ځواب ورنه کړ. سړی بیا په لوړ غږ خپله خبره تکرار کړه، د ملک تور لور تورپیکۍ. دا وخت یوې اووه کلنې نجلۍ د ښځې اوږو ته څنډ ورکړ. ښځې ټکان وخوړ، په بیړه یې ورته وکتل. نجلۍ وویل، مورې نوم دې نه اورې، نوبت دې دی.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لیکوال او څېړونکي منشي احمد جان د ژوندانه احوال سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام،
منشي احمد جان. منشي احمد جان یتیم و چې پېښور ته ولاړ او هلته یې زده کړې وکړې. انګریزي ژبه یې هم هلته زده کړه او بیا د هغو ټولو انګریزانو د پښتو استاد شو چې د سیاسي ماموریت لپاره به پښتونخوا ته تلل او لوی لوی منصبداران به مقرریدل. منشي احمد جان ته د انګریزانو له خوا د خان بهادر لقب ورکړل شوی و. ادم او بینوا ته به یې همیشه ویل چې زه له پښتو او پښتو لیکلو سره ډیره مینه لرم. پیاوړی نومیالی ادیب او د پښتو ادب د اسمان یو روښانه ستوری منشي احمد جان دی چې د روانې پیړۍ په اوله برخه کې د پېښور په ښار کې اوسېده. وایي چې منشي احمد جان یو عالم او پوه سړی و او په پښتنو کې د یوه فکر او مسلک خاوند و. د ده شعر ډیر لږ لیدل شوی دی، مګر نثر کې ډیر اثار لري او د پښتو د معاصرو ادبیاتو په نثر کې د تا د یو نوي سبک موسس او جوړونکی وایي. که څه هم تر ده د مخه مولوي احمد او رضواني هم اوسنۍ ژبنۍ محاورې ته نږدې نثرونه لیکلي دي، مګر د منشي احمد جان د اثارو اهمیت او غوره والی په دې کې دی چې د په پښتو ژبه کې د نوو او رښتینو نکلونو پر لیکلو سره پیل کړی دی. د منشي احمد د نثر مهم خصوصیت دا ده چې هغه په خپل نثر کې خواږه او ښکلي عبارات، پرېکړې لنډې لنډې جملې، ښه ادا، سلاست، د لغاتو سوچوالی، متلونه، اصطلاحات چې وګړنۍ محاورې ته نږدې دي راوړي دي. یا په بله ژبه، منشي احمد د نثر د ښکلي فورم او د پښتو محاورې ته په نږدې کولو کې لوی لاس درلود او د داسې اثار لیکلي دي چې د پښتو په نثر کې شاهکار ګڼل کیږي. منشي احمد جان په 1430 هجري کال کې له دې دنیا د تل لپاره سترګې پټې کړې. روحي خاک.
خان نه یوازې یو پښتون سندرغاړی دی، بلکې په خپل شاعر هم دی. هغه په خپل شعرونو او نظمونو کې ادب د ژوند لپاره تیوري ځای پر ځای کړی دی. د ژوندانه بیلابیلې خواوې او عیني تجربې په نظمونو کې منعکس کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې له کرن خان څخه د مینې او مننې نظم اورو.
په ګنډلو شونډو هم دوی خفه کیږي، په ګنډلو شونډو هم دوی خفه کیږي، خنو څوکړم څوک په ما پوهیږي. زه خو هر ورځ مرم ظالمانو، زه خو ژوند په اوږو وړم ظالمانو، زړه مې خورم اوښکې سکم ظالمانو، په ژړا ژړا مې زړه په ځان خوږیږي، خنو څوکړم څوک په ما پوهیږي. اے زما زار به واخلې داسې مکا، اے زما زار به واخلې داسې مکا، زما مینا او اخلاص لګ را په زړکا، په دې زمکا دومره کرکا رب مملکا، په یو څپېړه سل مخ ورانیږي، په یو څپېړه سل مخ ورانیږي، خنو څوکړم څوک په ما پوهیږي. محبتا ګوره عشق کې خرابېږم، محبت گور عشق کے خرابے گم، مم وجنا زد خپو تخ کت کے گم، حال میں واخلا پہ خودے لے ونے کے گم، خلکا من کی انسان دمر زوری گی، خنو چوکڑما چوک پما پوہے گی. زه په ژوند کې په دویم ځل حق حیرانیم، زه په ژوند کې په دویم ځل حق حیرانیم، زه په داسې تور کنده کې روانیم، جولایی یخنی ګړګوزه پریشانیم، رزق نشم خوړی زړه راته بدیږي، خنو څوکړم څوک په ما پوهیږي. پختو پختونولی یو زه برباد شوم، مینې غرق دې کړم په ټوله نړۍ زباد شوم، تا چې مړ کړم په سباله درته یاد شوم. مینا مرگ دوانه د میم نشورو کیگی، خنو څوکړم څوک په ما پوهیږي. تا ته هیڅ ویلې نشم بې وسی ده، ژوند مې څه دی خو یو قسم مجبوري ده، تا ته هیڅ ویلی نشم بې وسی ده، ژوند مې څه دی خو یو قسم مجبوري ده، که خواري ده خو زما سپېره خواري ده، د ارمان کرلی نیالګې مې وچیږي، خنو څه وکړم څوک په ما پوهیږي. په ګنډلو شونډو هم دوی خفه کیږي، خنو څه وکړم څوک په ما پوهیږي.
ظالم یار په ما زړاو سیزا، مخیل ما راز چین دی وینم، زما د زړه هغه زړه زخمونه تازه شیوینی شی چی و دی وینم هغه چی خلک